السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خراغ لاست وایم نړیوالې ټولنې تر اوسه پورې د جنیوا په کانفرنس کې له افغانستان سره د څلورو کلونو لپاره شپږ میلیارده ډالره مرسته اعلان کړې ده تمه ده چې له غرمې وروسته هم ځینې هیوادونه د مرستو اعلان وکړي دا مو د سر موضوع ده نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد شیبه راوړو
نړیوالو له افغانستان سره د میلیارډونو ډالرو مرستو ژمنه وکړه د افغانستان ولسمشر اشرف غنی سوله د افغانانو لومړی توپ بولی او چین نن له سپوږمۍ څخه د خاورې د راوړلو لپاره ماموریت پیل کړ د خبرونو تفصیل د افغانستان لپاره د جنیوا په نړیوال کانفرنس کې تر اوسه له افغانستان سره د څه باندې شپږ میلیارده ډالرو مرستې ژمنه شوې ده د افغانستان د مالیې وزارت ویاند شمروز خان مسجدی نن وویل چې تمه ده تر ماسپښین وروسته د مرستو کچه زیاته شي ځکه چې یو شمېر مهمو هیوادو له خپلې مرستې نه دي اعلان کړي بل لور ته د افغانستان ولسمشر وایي سوله د افغانانو لومړی توپ دی اشرف غنی په جنیوا کې نن د افغانستان لپاره نړیوالې غونډې ته له کابله په ویډیو کانفرنس کې وویل
of the afghan people
de afghanistan de khalko asli lumri tup chade sula da nan zmuk de afghanistan khalk hukumat aw nari wala tulana yow gat lar lid laru haga yow pulwak mutahid aw democratic afghanistan de chip kur denana la simya aw nari sara pa sula ki yow de tiro shlo kulnu de lastarawlunu de khondi kawlu tawan walari
بلی خواته د جنیوا کانفرنس نن د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتیرش په خپلو خبرو کې په افغانستان کې پرته له قید او شرطه د اوربند غشتنه وکړه څو د خبره د دوهې د سولې په خبرو کې د پرمختګ زمينه مساعده شي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو استازي د برالاینس ویل افغانستان باید مخته حرکت وکړي شاته لاړ نشي د برالاینس په جنیوا کې د افغانستان په اړه نن د دوه ورځنی غونډې په دوهم ورځ د اشمنه وکړه چې ملګری ملتونه بل افغانانو سره خپل مرستو ته ادامه ورکړي د هغو ستونزو ته هم اشاره وکړه چې افغانان ورسره مخامخ دي
موږ ټول پوهیږو چې د شخړو کچه خورا لوړه ده باید راکمه سي په میلیونونو افغانان له هم خپل هیواد بهر پاتې دي او په زرګونو نور د افغانستان دننه بې ځایه سوي دي
د جنیوا په غونډه کې دا ویاهي ودو او ډیر شو نړیوالو مؤسسو استازو برخه اخیسته وړاندې په خبرونه کې د جنیوا په کانفرنس کې له افغانستان سره د شویو مرستو په اړه په تفصیل اوریدل شي په کندهار کې امنیتي چارواکي خبر ورکوي چې د پنجوایي په ولسوالۍ کې طالبانو تیر شپه د یخچال په سیمه کې د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي دي دفاع وزارت په خبر پانه کې ویلي دي چې په ځوابي برید کې درې طالبان وشل شوي او درې تنه ټپیان شوي دي طالبانو د دې حمله په اړه څه نه دي ویلي د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ اداري د منتخب ولسمشر جو بایدن ډلې ته تر ټاکنو نږدې درې اونۍ وروسته د قدرت د انتقال پیل تصویب کړ که څه هم ټرمپ د ټاکنو د پایلو لمنلو ډډه کړې ده خو پرونې وویل چې د قدرت د انتقال لپاره د فدرالي ادارې پریکړه ومنله تر دې مخکې د عمومي خدماتو ادارې مشي امبلي مورفي د جنوري میاشتې پر شلمه تر لوړې مخکې د قدرت د انتقال په اړه جو بایدن ته خبر ورکړی و د روسیې دفاع وزارت وایي د متحد ایالاتونو یوه جنګي کشتۍ وروسته له هغې د روسیې د لرې ختیځ له اوبو پشا شوه چې خبرداری ورکړ د روسیې دفاع وزارت په بیان کې ویلي دي چې د یو اس اس جان اس مکین په نوم امریکایي بیړۍ د لوی پیټر په خلیج کې نن دوه کیلومتره د روسیې اوبو ته ننوتې وه چې د ادمیرال وینوګرادوف بیړۍ له خبرداري وروسته بیرته پشا شوه د امریکا د دفاع وزارت چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي د بشري حقونو د څار ډله یا هیومن رایټس واچ وایي د روسیې پارلمان باید دا نوې لایحه رد کړي چې چارواکو ته دا واک ورکوي چې هغه ویب پاڼې بلاک کړي چې د روسیې په دولتي رسنیو کې خپاره شوي معلومات سانسوروي د بشري حقونو د څار ډله وایي که دا لایحه تصویب شي له دې سره به په روسیه کې سانسور زیات شي د اروپا او آسیا لپاره د بشري حقونو همغږه کوونکې انستیزیا زلوبینا په یو بیان کې وویل که دا لایحه تصویب شي خلک به د اطلاعاتو له ترلاسه کولو محروم شي دغه لایحه د نومبر په 19مه پارلمان ته وړاندې شوه او روسي خبر داده چې نن چین له سپوږمۍ څخه د خاورو او ډبرو د نمونو ټولولو او مځکې ته د راوړلو په نیت یو ستور بیړۍ وتوغوله د چونګ 15 پونم دغه سور بیړی نن سهار وختي د لانګ مارچ 15 پونم د توغندی په وسیله د هینان ولایت په جنوب کې د فضا په لور روانه شوه. د دې ماموریت مرستیال ژینګ یوها وویل
سپوږمکۍ په بریالیتوب وتوغول سوه، که څه هم دا لا پیلامه ده.
که دا ماموریت بریالی شي، دا به د امریکا له متحده ایالاتونو وروسته په تیرو شاوخوا 30 کلونو کې لومړی ځل وي چې یو هیواد د سپوږمۍ خاورې او ډبرې مځکې ته انتقالوي.
احمد شیبرو خبرونه وویل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاٹ کام او فیسبوک پاڼې facebook.com/ازادي راډیو کې لوستلی شئ. د افغانستان د مالی وزارت وایي نړیوالو تر اوسه 6 میلیارډ ډالر له افغانستان سره مرسته اعلان کړې ده او دا لړۍ به لا هم روانه وي.
الهال 6 میلیارد دلار برای 4 سال آینده افغانستان همراه ما اعلان کمک شد.
خوب افغانستان که در اداری فساد چار چولنی لغیرالی در رونتیاد سازمان مشر سید اکرام افضلی انتقاد کوي چې فقر لا هم شته.
د فقر کچه اوس هم په لوړېدو ده او همدغه راز د بیکارۍ کچه هم په لوړېدو ده.
په دغه پروګرام کې به د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر محمد حنیف اتمر سره ځانګړې مرکه هم درته خبره کړو.
عمومي هر اړخیز پروګرام دی چې د افغانستان د دولت دخوا مطرح شوی دی چې درې مهم محورونه لري.
نن په جنیوا کې د افغانستان 2020 د کانفرنس دویمه او وروسته یعنی اصلي ورځ ده. تر اوسه پورې په دغه کانفرنس کې د غرمې مخکې په برخه کې له افغانستان سره لوی مرستندوی هیوادونو د 6 میلیارډ ډالرو د مرستو ژمنې اعلان کړې دي. همداراز په دغه کانفرنس کې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی، د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش او د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف الهم د افغانستان په اړه باندې په تیره بیا د سولې او ثبات د ټینګښت په مسلو باندې ویناوې کړې دي. نوریاس نوری د جنیوا د روشل کانفرانس نننای بهیر تر دې دمه تعقیب کړی دی او مکمل جزئیات له موږ سره شریکوي. مهرباني.
بلې ستانګزای صاحب، په جنیوا کې د افغانستان نړیوالو مرستندویانو له افغانستان سره د راتلونکو 4 کلونو په مخه د نویو مرستو ژمنې وکړې او د مرستو د اعلانولو دغه لړۍ تر اوسه هم روانه ده. د افغانستان د مالي وزارت ویان شمروز خان مسجدي شیبه مخکې وویل نن تر غرمې مخکې نړیوالو له افغانستان سره د نږدې 6 میلیارډ ډالرو مرستې ژمنې وکړې او تر غرمې وروسته به د ټولو مرستو اندازه معلومه شي.
حد اوسط 1 سال و 4 ساله همه را حساب میکنیم. الی حال 6 میلیارد دلار برای 4 سال آینده افغانستان امرای ما اعلان کمک شد. کشورهایی که الی حال کمک های خود اعلان کردن اتحادیه اروپا است، کشور ژاپن است، کشور هندوستان است، کشور پاکستان و یک تعداد کشورهای اروپایی مثل کشور ایتالیا، انگلستان، همچنان مثلا دنمارک، نروژ و غیره بوده است. این ادامه کمک ها و صحبت ها هنوز باقی است. الی شام اینجا تمام کمک ها معلوم میشه.
خاغلی مسجدی وویل تر اوسه د امریکا د متحدو ایالاتونو او نړیوال بانک په ګډون د افغانستان یو شمیر سترو مرستندویانو تر اوسه خپلې مرستې نه دي اعلان کړي او د نن ورځې تر پایه به د مرستو د ژمنو اندازه معلومه شي. د جنیوا په کنفرانس کې د نړۍ د اویا هیوادونو او د شاوخوا دیرشو نړیوالو سازمانونو استازیو ګډون کړی دی. نن د دې کنفرانس دوهمه او وروستۍ ورځ ده. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د کنفرانس ګډونوالو ته د وینا په یوې برخه کې هم له افغانستان سره د نړیوالو د ملاتړ دوام مهم وبلا وی ویل چې مالی سرچینې مرستې زبوک د نږدې راتلونکي پرمختیا لپاره ډېر مهمې دي چې دوام عمومي. اشرف غنی له نړیوالې ټولنې د اړتیا وړ ملاتړ او د لازمو تخنیکي مرستو د دوام غوښتنه وکړه. وی ویل چې دغه مرستې به د چارو پلا اغیزمن کولو کې ورسره مرسته وکړي او هغه به د رغونکې همکاري په چوکاټ کې د نتیجو پر اغیزمنتوب متمرکز وي.
I'm confident that through our combined efforts will be able to manifest دا یو ایز دا دایم چې زموږ د ګډو هڅو په نتیجه کې به موږ وکولای شو چې په څرګنده د افغانستان لپاره یو مثبته هو صاحب خپل ځان بسیا او سولې ز راتلونکي ولرو. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي جوزف بوریل هم د یو خپل واک او ډیموکراتیک افغانستان د جوړولو لپاره د نړیوالو د مرستو دوام مهم وبلو او د خبرو په یوه برخه کې په ضمني ډول دا خبرداری هم ورکړ چې باید په دې هیواد کې د تیرو نږدې شلو کلونو راسته راوړنې خوندي شي کنه هغه به د نړیوالو د همکارۍ پر ژمنو اغیز وکړي. بوریل وایي موږ غواړو چې د یو خپلواک متحد او ډیموکراتیک افغانستان په جوړولو کې مرسته وکړو. داسې افغانستان چې څو کاله او په خپل ځان بسیا وي. راتلونکي افغانستان باید له 2001 کال وروسته ډیموکراتیک او د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو او ماشومانو د حقونو په برخه کې شوي پرمختګونه خوندي کړي. لکه څنګه چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ټینګار کړی، د اسلامي امارت د بیرته جوړولو لپاره هره هڅه به زموږ سیاسي او مالي همکاري اغیزمنې کړي. افغان ولسمشر اشرف غنی هم پر دې ټینګار وکړ چې افغانستان نن د تاریخ په یو حساسه مرحله کې دی او سولې ستر لومړیتوب دی، خو هغه زیاته کړه چې د سولې لپاره بیا بیا قرباني ورکړې. د طالبانو له 5000 زیات بندیان خوشې کړي، خو طالبانو بیا هم خپل شخړو ته دوام ورکړی. خو اشرف غنی له دې سره سره په دې ټینګار وکړ چې له طالبانو سره د سولې خبرو ته په ټینګه ژمن دی، مذاکراتي ټیم په دوحه کې دی او خبرو ته به دوام ورکړي. اشرف غنی دغه راز وویل، موږ باید شخړې پای ته ورسوو چې زموږ ژوند اغیزمن کړی او له ماشومانو خوښي اخیستې ده. اشرف غنی یو ځل بیا پر سمدستي اوربند ټینګار وکړ. موږ یو ځل بیا پر هغې غوښتنې چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش او د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي جوزف بوریل دستم سمدستي اوربند لپاره کړې ټینګار کوو. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د افغانانو له غوښتنو سره وویل چې د افغانانو له غوښتنو سره سم په ټولنه کې ستر بدلونونه راغلي او هغه ټولنه چې په 2001 کال کې د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو پاتې وه بشپړه بدله شوې. اشرف غنی وویل، تیره اونۍ د ډیر خوشاله او حیران شو چې کله د ډیموګرافیک یا د نفوس د څرنګوالي د وروستو شمیرو راپور چې د احصایه او معلوماتي ادارې لخوا خپور شوی و ولوست. هغه وویل، نن زموږ د نفوس په سلو کې 4.6 تر 10 کلونو لاندې نسل دی او یو زیات شمیر په سلو کې 4.5 هم له 15 کلونو لاندې عمرونه لري. زموږ د نفوس تقریبا نیمایي په ځوانه ډیموکراسۍ کې زیږیدلی او رالوی شوی دی. اشرف غنی وویل، دوی د تیرو د زوړ نسل څخه له پراپاتې اختلافاتو برلاسه شوي او د ډیموکراسۍ یو ګډ غږ او هدف موندلی دی. زموږ ځوانانو د بیان ازادي خپل کړی او په سیمه کې د نړۍ د بیان یو ازادي جوړ کړی. زموږ ځوانانو د خپلو رایو په ورکولو سره زموږ پر ټاکنو ولاړه ډیموکراسي پیاوړې کړې. زموږ ځوانانو دغه راز د کاري فرصتونو زده کړو او نوښتونو سره زموږ د ټولنې په جوړونه کې فعال رول لوبولی دی. زموږ ځوانان او ښځې تاریخ بدلوي. دا و د افغان ولسمشر اشرف غنی د وینا مهمه برخه.
بله، کټ فرانس خو سم فکر کوم اوس د غرمی وقفه ده چې لڅ وخت وروسته به برته کانفرنس پیلېږي. حتما به د نورو مرستندوی هوادونو استاذ هم خبري کوي. کوم مهمه هوادونو تر اوسه پورې خپل لجمنی نه دی اعلان کړی.
لکه څنګه چې مخکې د افغانستان د مالی وزارت ویاند شمروز خان مسجدی وویل، تر اوسه نړیوال بانک چې د افغانستان ستر مرستندوی ټولنه ده او دغه راز د امریکا متحده ایالات چې په افغانستان کې میلیاردونو ډالر د پوځي هڅو تر څنګ د بیا رغونې په چارو لګولي، خپلې مرستې نه دی اعلان کړي. خو مخکې داسې راپورونه ورکول کېده چې ممکن په دې کانفرنس کې هغه څه چې د افغانستان حکومت تمه ترې کوي نړیوال هغو مرستې ونه کړي. په تېر بیا د تیر د 2014 کال د بروکس د کانفرنس په نسبت چې هلته نړیوالو د 4 کلونو په مخه له افغانستان سره د 15.2 میلیارد ډالر مرستې ژمنې کړې وې، او یعنی په کال کې 3.8 میلیارد ډالر د افغانستان حکومت ته ورکول، چې دا د افغانستان د حکومت د ټولې بودیجې تقریبا 3/4 برخه ده.
بله، مننه کوم نوریاس نوري. کلند بیا راته وایي چې کانفرنس به تر نن ورځې پای دوام کوي او اعلامیه هم لري دوی.
البته د یادې منوال بولو چې تر ډیره د کانفرنس په مجازي یا په انلاین باندې جوړ شوی وو او د کانفرنس په پای کې به د افغانستان او د نړیوال ټولنې په ګډه اعلامیه خپریږي. په دې اعلامیه کې به دواړه لوري هم د افغانستان دولت او هم نړیواله ټولنه هغه شرطونه چې مخکې وړاندې کړي دي لاس شرطونه دي چې په دې دواړو به عمل کوي او ګوري به چې تر څه حده پورې دغه شرطونه دواړو لورو عملي کړي او مرستې په څه ډول د افغانستان له دولت سره مرستو ته دوام ورکړي.
نوریاس نوریو د جنیوا د کانفرنس د ننني بهیر تر دې دمه وروستي او مفصل جزئیات تاسو ته درواورول. مهمه خبره دا ده چې جنیوا په کانفرنس کې لغرمې مخکې مرستندوی هیوادونو او سازمانونو د شپږ میلیارد ډالرو د مرستو ژمنه کړې ده. امریکا او نړیوال بانک لا پاتې دي او ځینې نور سازمانونه او هیوادونه هم چې افغان حکومت تمه لري هغوی لغرمې وروسته په بهیر کې خپلې مرستې اعلان کړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د جنیوا په کانفرنس کې د افغانستان د دولت د پلاوي مشر د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر سره مو د همدغه کانفرنس او دا چې په څه شکل باندې افغان حکومت هڅه کوي مرستې جلب کړي یو ځانګړې مرکه کړې ده. د تاسو پام دغه مرکه ته راړو.
د نړیوالو سره زموږ اساسي خبر زموږ مشترکې ګټې دي. نړیوال د افغانستان په هکله اندېښنې لري، د سولې په هکله، د جنګ د تداوم په هکله، او دا چې دوی حداقل څلور عمده اندېښنې لري، یعنې د امنیت اندېښنه او تروریزم، دویم د مخدرو موادو اندېښنه، دریم د افغانستان د اجباري مهاجرتو متاسفانه اندېښنه چې خلک یې ورسره مخامخ دي، او بالاخره د بشري حقوقو اندېښنه. دغه څلور اندېښنې د حل لپاره نړیوال اوله موضوع چې د افغانستان سفره کوي سیاسي ده نه اقتصادي، یعنې څنګه کولی شو افغانستان ته سوله یو ژری راوړو او د جنګ ختم شي، او دویمې بیا اقتصادي ته تمه کول بهیږي چې افغانستان سره اقتصادي مرستې د دوی په ګټه دي، او هم د سولې راتګ په اقتصادي مرستو پورې شدیدا ارتباط لري او مرتبط دي مثبت ورته سره، او هم د افغانستان د نظام د ساتلو دپاره او د اقتصاد د چلولو دپاره دقیقتاس ده
خغلی اتمر. که څه هم چې دا وار په کانفرنس کې د سولې او ثبات موضوع ډیره توده ده، مګر په پخوانیو وغو کې د مرستو ژمنې اکثر له فساد سره د مبارزې په موضوع تړل کېدلې. هغه څه چې د روڼتیا د نړیوال سازمان د جدول له مخې افغانستان په کې ښې نمرې نه دي ترلاسه کړي، ډاډه یاستئ چې دلایل به مو د نړیوالو قناعت حاصل کړي؟
دوه مهم سندونه آماده سوي دي. یو سند د آینده پینزو کلو دا پارا یو عمومی هر ارخیز پروگرام دی چی دا افغانستان دا دولت دا خواه مترسلوی دی چی دری مهم محورون لدی، یو دا سولی محور دی، دویم دا اقتصاد محور دی، او دریم چی اساسا دا دولت او دا دولت دا جورورو محور دی. په دې درې محورو کې دا پروګرام باندې سوی دی، پروګرام دنیا لیدلی دی او په دې توافق سوی دی. دویمه موضوع چې دوی ورته د دوه اړخیز حسابدهي یو چوکاټ ورته وایي، یعنې یو سند دی چې په هغه کې د افغانستان د خوا تعهدات شته او د دنیا د خوا تعهدات شته. پر دې باندې هم تفصیل سره خبرې سوي دي. کانفرنس کې د دې دواړو اسنادو په هکله موږ د دوی سیاسي نظر واورو، او امید مو دا دی چې دا دواړه سندونه له مخکې نه د دواړو خواوو سه یعنې بحث پر سوی دي، اوس باید توافق ته ورسیږو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د جنیوا د کانفرنس په اړه باندې او د چې په څه شکل باندې افغان حکومت د مرستو د جلب هڅه کوي له ازادي راډیو سره په ځانګړې توګه وغږېد. کولی شئ دغه مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼې، فیسبوک پاڼې او یوټیوب کې په ویډیویي شکل باندې وګورئ.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له آزادی رادیو.
د جنیوا د کانفرنس په محل د ترلاسه کیدونکو مرستو د بهیر د ویش د بهیر په اړه باندې خلک هم ځینې ملاحظه لري. عام خلک وایي چې باید د دغو مرستو د ویش په برخه کې عادلانه سیستم وکارول شي. د فساد د مبارزې ځینې څارونکي هم انتقاد کوي چې په افغانستان کې د بېوزلۍ د لرې کولو یا د محوې لپاره د تیرو مرستو ناسمه استفاده نه ده شوې. ناجیې ساپۍ په دې اړه یو راپور جوړ.
افغانستان سره د جنیوا په کانفرنس کې د کیدونکو مرستو په رانه ډول د نه لګښت پاړه د یو شمیر کابل خاریانو اندیښنې جمعه خان اسګزی او فرحان غفوری ول.
زما په نظر کوم مرستې چې له بهر څخه راغلي دي جمعي جهاني څخه هیواد ته هغه پر لوړه کچه باندې فساد اداري فکر کیږي. هغه په کته هغه کیږي چې کار اهل کار یا مثلا هغه مرستې وړو کسانو ته نه ورکول کیږي.
نړیواله ټولنه چې د افغانستان سره کومې مرستې کوي په دې کې باید فساد ونه سي، دا په شفاف ډول مصرف سي. زموږ هیواد یو خود کفا هیواد نه دی، مجلا نور مرستو ته ضرورت لرو.
دا اندېښنې داسې مهال کېږي چې پرون دوشنبه د سویس په جنیوا کې د افغانستان لپاره د نویو مرستو د اعلانولو د ورځنۍ کنفرانس پیل شو او تمه ده چې نن نړیوال د راتلونکو څلورو کلونو لپاره له دغه هیواد سره خپلې ژمنې اعلان کړي. دا کنفرانس د افغانستان، فنلند او ملګرو ملتونو لخوا جوړ شوی چې پکې د نږدې سلو هیوادونو او سازمانونو استازي ګډون کړی. تیر ځل په 2018 میلادي کال کې نړیوالې ټولنې په بروکسل کې د افغانستان په اړه لوی مرستندوی غونډه کړې وه چې پکې د 15.2 میلیارد ډالر مرستو ژمنه وشوه. خو د افغانستان حکومت د مرستو د رانه لګښت په اړه د خلکو د اندېښنو په ځواب کې وایي په دغه هیواد کې د اداري فساد د لمنځه وړلو په برخه کې کافي اقدامات شوي دي. د ولسمشر مانه مرستیال ویان د وخان میناپال ازادي رادیو ته ویل
د فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان حکومت کافي ګامونه واخیستل. ورسته یې هغه کمیسیون د فساد سره د مبارزې په برخه کې پنځه تنه غړي لري. په دغه رامنځته سو هغه هم خپل کار د ټولو ادارو په همکارۍ باندې پیلوي.
په افغانستان کې د اداري فساد د شتون اندېښنه یوازې افغانان نه لري، بلکې نړیوالو هم په وار وار په دې اړه خپل اندېښنه ښکاره کړې او له افغان حکومت یې غوښتي چې ورسره جدي مبارزه وکړي. د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د نوي جوړ شوي کمیسیون غړي او د جنیوا تر کنفرانس یو ورځ مخکې د ولسمشر غني په وړاندې د لوړې مراسم پر ځای کړل. هڅه مو وکړه چې د دغه نوي جوړ شوي کمیسیون له غړي سره هم خبرې وکړو، خو راته وویل شول چې تر اوسه یې رسنیو سره د خبرو لپاره مسؤل نه دی ټاکلی.
و موردل چې افغانان د جنیوا په کانفرنس کې د مرستو د ترلاسه کېدو په اړه باندې څه نظریات لري. د افغانستان ښځې هم د تیرو کلونو د لاسته راوړنو د خوندیتوب لپاره د افغانستان په اړه د جنیوا د کانفرنس د ګډونوالو ملاتړ د اهمیت وړ بولي، خو ټینګار کوي چې د افغان میرمنو لپاره باید په مساویانه او عادلانه ډول مرستې ورسول شي څو ښځې په سمه توګه خودکفا شي. په دې اړه باندې د ازادي راډیو خبریال فریبا ظاهر د افغان ښځو د مدني حقونو له فعال تاجور کاکړ سره مرکه کړې ده.
بله، د جنیوا کانفرنس کې خو د ښځو په برخه کې دا ډېر د اهمیت وړ دی، ولې چې ښځې د افغانستان نیمایي برخه تشکیلوي او په دې 30 کلو جنګو کې ډېر ضرر هم ښځو لیدلی دی. او اوس دا 100 کلو کې ښځو چې پرمختګ کړی دی، فرضاً ښځو ته بیا دغه د کاروبار دروازه خلاصه شوې ده. ښځې په دفترو کې کار کوي، پارلمان ته شکر او تعداد ډېر راغلی دی او حکومتي چارو کې کار کوي، ښه نتیجه یې کار کړی ده. بیا هم ښځې ډېر ضرورت لري د مجوازې نسې سبولی چې په ښارو کې خصوصاً کابل په ښار کې ښځې ډېر لاس راوړنې لري، خو په ولایت کې بیا هم ډېر ضرورت لري. خصوصاً هغه ښځې چې نن دوی په خپل کور کې خپل د کور سرپرست کور مشرې د لاسه په جنګو کې ورکړې دي، دوی یتیمان لري، باید دوی ته بنیادي پروژې جوړې شي. تر اوسه د افغانستان ښځو ته بنیادي پروژې نه دي جوړې شوي. تاسو پوهېږئ چې په افغانستان کې موږ ډېر ولرو، قلم موږ باید 100% تعلیم یافته ښځې ولرو، 90% بې سواده ښځې دي یا کم سواده ښځې دي. نو هغوی ته څوک په دفترو کې لاره نه ورکوي، څوک کار نه ورکوي، بعد اوغو سره موږ د پروګرامونو ونیسو لوی افتاجنوا کې باید دا مدرسی چې هغه شي دی باید څنګه پروژې جوړې کړي لنډمهاله میانمهاله اوږدمهاله چې هغه شي دی خود صفراتي او دی په خپله وکولی شي چې خپل په پښو ودرېږي خپل د بچو سرپرستي وشي.
بله کاکر صاحب، افغانستان چې اوس د تحول لسیزې تقریبا په وروستیو پړاوونو کې دی، د ښځو پرمختګونو ته د نړیوالو پام هم تر ډېره راوښتی دی. په دې کانفرنس کې موږ تاسو ولیدل کانفرنس ګډونوالو د هغوی قربانیان یاد کړي دي، د افغان میرمنو د پرمختګونو یادونه یې کړې ده. اوس چې د دغو ښځو د لاسته راوړنو د ملاتړ خبره شوې ده، څومره فکر کوي چې په همدې مرستو یا دغه ملاتړ سره به چې په دې کانفرنس کې یاد سول د ښځو پرمختګونه حفظ کړای سي یا به خوندي کړای سي؟
خو زه دا امید لرم چې په هغه کانفرنس کې چې د ښځو د پرمختګ په حساب خبرې یادې شوې دي، البته دا تلو هیوادو نمایندګان هلته دغه لري ګډون لري، اوس هم هغه لازم کومکونه چې ود سره نه دي شوي. خو دته وایم چې هغه تعلیم یافته شي دي چې دوی د پزای شوي دي ځانته کارونه پیدا کړي دي، اوس هم موږ تقریبا ډېر باسواد ښځې لرو چې بیکاره په کورو کې ناستې، یعنی تر اوسه دوی ته کار نه دی پیدا شوي. او هغه په کلیو باندو کې خو بالکل ښځې هیڅ لاس راوړنه نه لري. هغو ته که دا توجه وشي، هغو ته سم پروژې ورته جوړ شي چې دوی د یو دا په شکل نه چې کومک ورته دا کومکونه دی ورته چې دوی په خپله خود کفا سي.
د ښځو د حقونو یو فعاله تاجور کاکړ و چې د جنیوا د کانفرنس څخه د ترلاسه کیدونکو مرستو په اړه باندې خپل نظر شریک او ویل چې د ښځو لپاره باید دغه مرستې په مساویانه او عادلانه توګه وویشل شي او ورسول شي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو ته غوښتست د ولس شپږنوي منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. اوس هم د جنیوا د کانفرنس په اړه باندې د هنر سالار د انزورګرانو د ډلې یو غړي ښاغلي رازق میرپور سره د ازادي رادیو مرکه درته خبرو. هنر سالار ډله په کابل او نورو ولایتونو کې د جنیوا د کانفرنس په ارتباط باندې په دیوالونو باندې نقاشۍ ایستلې دي، د سولې، ثبات او د اداري فساد د مبارزې په اړه باندې. خاطر پردیس له ښاغلي میرپور سره مرکه کړې.
سیر خلکو ځوانانو ته بلکې ټول افغانستان ته مهم ده، ځکه دا ما د هغه کانفرنسونه دي چې څلور کاله مخکې په برکسل کې شوی او اوس هم جریان لري په جنیوا کې. او دا هغه ژمنې تازه کوي کوم چې اروپایي ټولنه او نور زموږ بلمیلي او نړیوال دوستان د افغانستان د بیا رغونې لپاره کوي. اما تفاوت په دې کې چې افغانستان نن په نوي پړاو کې دی، افغانستان خپل مستقل لاره پر مخ وړي او د دې عنوان نه داسې ښکاري چې نور افغانستان په ځان باندې بسنه کوي. تر دې چې جنگ روانه ده، سرتېر په دې چې د سولې خبرې اترې روانې دي، ولې زموږ داخلي قوتونه، نظامي قوتونه، تجاران، تولید کوونکي او نور هڅه کوي چې د افغانستان تر راتلونکي لپاره هم د جنیوا کانفرنس ته او خپل ملت ته د غلار روخانه کې چې افغانستان خپل بسنه باندې تکي کوي او پر مخ وړي.
بلې مهرپور صاحب، له دغه کانفرنس څخه مو توقع یا انتظار څه شی دی؟
توقع خو به البته ډېر زیات نه، ځکه چې نړیوال ټولنه اروپایي اتحادیه او خصوصا د افغانستان ستراتیژیک تړون چې د امریکې سره شوی لکه څه افغانستان لري لرشي. او توقع مو کوي چې هغه انساني، حقوقي او بشر دوستانه تړونونه چې د افغانستان سره شوي افغانستان په نیمایي لاره کې پرېنږدي. هغه لاسته راوړنې چې په افغانستان کې شته دي او باید ادامه پیدا کړي، هغه باید له لاسه ورنه کړو. دا زما په نظر به ډېر د هغوی ډېر قوي کومک به وي چې افغانستان په نیمایي لاره کې پرېنږدي، ځکه چې د تاریخ څپې دغه حالت ښودلې او دا باید تورې څپې تکرار نه شي.
نن یو شمېر هیوادونو له افغانستان سره خپلې مرستې اعلان کړې. دغه مرستې د افغانستان راتلونکي ته او راتلونکي ثبات ته څومره مهمې دي؟
مرستې په هر حال مهمې دي، ځکه چې موږ یو میزمون هیواد یو افغانۍ یو ډالر هم که څوک مو افغانستان لپاره کومک کې د خوندین نیول تر اوبو پورې تر برېښنا پورې تر کتاب او کتابچې پورې او تر ساختمانی پورې دا ضروري خبرې دي. اما مهمه ده چې دغه مرستې په ځای د افغانستان حکومت راشي، په ځای ولګېږي، په ځای تقسیم شي او د هغې نه څارنه وشي. نه هغه کومکونه چې پنځه کاله مخکې هم په بروکسل کې اعلان شي ډېرې ګټې پیسې وې، اما پنځه کاله تېر شول، د دې حساب نه چا ته ورکړ شو، نه چا واورېده، او بالاخره نړیوال فکر کوم چې دغه مرستې به هغه غونډې چې غټې وې جاري ونه ساتي. او دا مرستې کېدای شي چې زموږ هغه لومړي ضرورت تامین کړي کوم چې موږ ته ضرورت لرو.
ازادي راډیو ته غوښتست اوس وخت په افغانستان کې څلور نیمه بجې دي. احمد شیبر ته وار ورکو چې لاند خبرونه وایي.
د افغانستان لپاره د جنیوا په نړیوال کانفرنس کې تر اوسه له افغانستان سره د څه باندې شپږ میلیارد ډالر مرستې ژمنه شوې. د افغانستان د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدی نن وویل چې تمه ده تر ماسپښین وروسته د مرستو کچه زیاته شي، ځکه چې یو شمېر مهمو هیوادو او نړیوالو مؤسسو له خپلې مرستې نه دی اعلان کړي. د افغانستان ولسمشر وایي سوله د افغانانو لومړی توپ دی. اشرف غنی په جنیوا کې نن د افغانستان لپاره نړیوالې غونډې ته له کابله په ویډیو کانفرنس کې د خبرو پر مهال دغه موضوع مطرح کړه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو استازي ډیبرا لاینس وایي افغانستان باید مخته حرکت وکړي، شاته لاړ نشي. ډیبرا لاینس په جنوا کې د افغانستان په اړه نن د دوه ورځنۍ غونډې په دوهم ورځ دا ژمنه وکړه او وکړه چې ملګري ملتونه به له افغانانو سره خپلو مرستو ته ادامه ورکړي. د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې د منتخب ولسمشر جو بایدن ډلې ته تر ټاکنو نږدې درې اونۍ وروسته د قدرت د انتقال پیل تصویب کړ. د روسیې دفاع وزارت وایي د متحده ایالاتونو یو جنگي کشتۍ وروسته له هغې د روسیې د لرې ختیځ له اوبو پشا شوه چې خبرداری ورکړ. د بشري حقونو د څار ډله یا هیومن رایټس واچ وایي د روسیې پارلمان باید دا نوې لایحه رد کړي چې چارواکو ته دا واک ورکوي چې هغه ویبپاڼې بلاک کړي چې د روسیې په دولتي رسنیو کې خپاره شوي معلومات سانسور کړي. او چین نن له سپوږمۍ څخه د خاورو او ډبرو د نمونو ټولولو او مځکې ته د راوړلو په نیت یوه ستور بیړۍ وتوغوله.
د سپورت نړۍ خبرونه به ناجیه صاحب وایي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په ننګرهار کې له 1923 کلونو ښکته ایمرجنګ ملي لوبډلو لپاره یو او بیا ورځنۍ تمریناتي کمپ پیل شو. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبغاړي به په بیلابیلو برخو کې تمرینونه کوي او له 19 کلونو ښکته ملي ټیم ته به ترینه 15 کسان غوره لوبغاړي وټاکل شي. ښاغلی فرید زیاتوي چې ایمرجنګ یا له 23 کلونو ښکته لوبډلې لپاره به هم غوره لوبغاړي وټاکل شي. په ننګرهار ولایت کې د کرکټ لوبې وسایلو یو تولیدي فابریکه پرانستل شوه. دغه فابریکه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو کمشنري په مالی همکاري جوړه شوې ده چې بیټونو تولید ظرفیت لري. د ننګرهار د صنعت او سوداګرۍ رئیس محمد حسن محسن وایي دمګړۍ دغه فابریکه یوازې د ننګرهار بازارونو لپاره د کرکټ لوبې وسایل چمتو کوي او هڅه دا ده چې د تولید ظرفیت لوړ او نورو ولایتونو ته هم واستول شي. دا فابریکه داسې محل په کار پیل کوي چې له دې وړاندې د کرکټ د وسایلو په ګډون د نورو لوبو توکي له نورو هیوادونو په ځنګړي ډول د ایران، چین او پاکستانه افغانستان ته راواردېدل. او په کابل کې د پینګ پانګ ملي لوبډلې ته د لوبغاړو د غوروي لپاره د نارینه او میرمنو د 15 پړاو سیالۍ تیر ورځ پیل شوې. د ملي اولمپیک کمیټې له لوري په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې په دغو لوبو کې له 15 ولایتونو 103 نارینه او 16 میرمنو ګډون کړی. د نوموړي په خبره دا لوبې چې په بیلابیلو کټګوریو کې دي 16 ورځې به دوام کوي.
ازادي راډیو ته غواګست اوس هم دوه اونیز پروګرامونه د خزو لپاره نیمه نړۍ ځانګړي پروګرام او د ګوډیا چار تفریح خبرونه.
نیمه نړۍ
خسر د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نو زم نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د
افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خره اخلاص. د خبرونه وګمی جبارخیل جوړ کړی دا او زه اجمل تورمانی تاسو ته وړاندې کوم. د دې ونی خبرونه موضوع مو د خزو پر وړاندې تاوتری خوالې ده. په افغانستان کې د خزو او نجونو پر وړاندې له تاوتری خوالې څخه یو یې هم جنسي تیرې ده. چې وخت نا وخت له رسنیو سره په دې اړه راپورونه اورو. د جنسي تیری راپورونه یوازې له نام نو سیمو څخه نه دي، بلکې د هیواد له بیلابیلو سیمو څخه په دې اړه اوریدل کیږي. په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د جنسي تیری عمده لاملونه کوم دي؟
یو د لاملونو نه دا ده چې اکثرا کله چې په ښځو باندې پیسې اخیستل کیږي، ښځې بیا ډېر د تاوتریخوالي سره هم مخامخ کیږي.
په اټکلي ډول 3% د جنسي تیری سره مخ شوی ښځې او نجونې خپل قضیه علني کوي او دولتي ادارو ته مراجعه کوي.
په ظرف د یو کال کې 95 جنسي تیری تر سره شوی د باد مرغه.
ولې په افغانستان کې د جنسي تیری یو شمیر قربانیان نه غواړي چې خپل شکایتونه پولیسو یا هم عدلي او قضایي ارګانونو سره ثبت کړي؟
زما اقتصادي خرابونه د ارسلم نه د ټول سلم
مخه څه کړی چې په دې خبرونه کې د ټولو پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس پر راپور ل وکمې جبر خیر وورو چې د جنسي تیری سره د مخشبي یو انجلۍ د مور په غږ پیدا کی.
ډېر می اقتصاد خراب ده، ورلس کنه لجور می وایې وړه، بیا یو دوه هفته بعد بیر تر راوړه، یعنی وضعیت ډېر خراب و. نو د ساتنې وړ نه و، مونږ به ایمانه پښتانه خلک هم دغه کارونه مونږ خو خو او زما اقتصاد ډېر خراب و. نه د ارسلم نه د ټول سلم دا شي نه پاتې سلم نيستيون نه چاريم ډېر ده. لور م کور کې ده اوس، نه د ساتنې نه نه د استوارولو ده. دا څه وای د چاپ غاړم نشم چول چې دې چاته ورکم.
دا د ګلمینی غږ و چې په لوري جنسي تیرې شوه. د هغې د هویت د نسرګندولو په هدف مو هغه په مستعار نوم ګلمینه یاده کړې ده. ګلمینه وایي د باد اقتصادي وضعیت او د خپل خپلوانو د خبرې دوله ویرنه نه غواړي چې دولتي ادارو ته مراجعه وکړي. خو بلخوا ډېرې داسې قضیې هم شته چې د ښځو چارو په وزارت کې ثبت شوې دي. سپوږمۍ ورداګ د ښځو چارو وزارت د پالیسۍ مرستیاله په دې وزارت کې د جنسي تیرې د ډېر شمېر قضیو د خبره کوي او د دې په خبره یاد وزارت دغه قربانیانو ته لازم خدمتونه او لازم اسانتیاوي برابر کړي دي. اغلی وردک په دې اړه زیاتوي.
په دغه خرو کې د انجلۍ چې ګروهي جنسي تیرای پېښوي وو، موږ هغه بستر کړ تقریبا 2 میاشتې په شفاخانه کې بستر و، کومکونه ورسره وشول، وړیا تداوی وشو، تربیره پر هغه نغد افغانۍ هم د دې سره مرسته وشو. په څه چې کورانه مخې نه چې دوی مو خبر کړي تداوی پې کړي و، ځینو شخصي شفاخانو ته بویولې و.
د ملګرو ملتونو نړیواله اداره وایي په دنیا کې اوس مهال د بشري حقونو یو له لویو اوږدمهالو او ویجاړونکو اعمالونه د ښځو او نجونو په وړاندې تاوتریخوالی دی چې د عاملینو د نه مجازات، چوپتیا او شرم لوجې قربانیان نه غواړي چې شکایتونه ثبت کړي. د نومبر 15مه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ده. خو په افغانستان کې اوس هم د ښځو او نجونو په وړاندې تاوتریخوالي په پراخه کچه شتون لري. د رپورټونو له مخې زیات شمیر ښځې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د تاوتریخوالي له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. د مسؤلو ادارو په خبره افغانستان کې د تاوتریخوالي د قربانیانو کره شمېره ځکه نه ده معلومه چې د هیواد په لورو پرتو مکی د بیلابیلو لاملونو له امله د جنسي تیریو پیخي نه دی ریپورت شوی. خو د جنسي تیری یو شمیر قربانیان توانیدل چې د لورو پرتو سیمونه د خپل حق غوښتلو لپاره ځان مرکز ته ورسوي چې په همدې توګه د ناامنو سیمونه د جنسي تیری یو شمیر پیخي ثبت شوی دي. د لورو پرتو سیمو ترڅنګ د جنسي تیری یو شمیر پیخي د حکومت تر واک لاندې سیمو کې هم پیخ شوی دي. سپوږمۍ ورداک د قربانیانو د ثبت شوو شمیرو په اړه وایي.
د جنسي تیری ارقام څه چې د موږ په اداره کې ثبت شوی کال 1499 کې، یعنی د تیر کال د نومبر د میاشتې نه تر دې کال د نومبر میاشت پورې په ظرف د یو کال کې 95 جنسي تیری تر سره شوی د باد مرغه. او هغه رقم چې ډیر جګ دی د وهلو ټکولو دی چې 1001 حادثې دي. دا شان د قتل شمیره ډیره جګه شوې سه کال یو سلو نونس د قتل واقعات دي که د پروسه کال سره موږ مقایسه کړو د دیار لس او اتنیوم کال سره سه کال د شمیره د بعد مرغه جګه شوې اغه جونه چې خپل دا و مختوړي یا خزه خپل دا و مختوړي او د ولایت ناراشي ځایونه لري بیا موږ حمایت د خزو حمایوي مرکزونو ته دوی معرفي کیو دوی هلته ژوند کړي او وړیا وکیل د مدافع ورته نیسو
د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي ضد سارنوالۍ هغه اداره ده چې د خزو په وړاندې هر ډول تاوتریخوالي د حقوقي پلوه څېړي د یادې ادارې مرستیال رئیسه سارنیال سینا شینامنصور وایي سږ کال هم دغه ادارې ته د تیر په څیر د جنسي تیری زیات شمیر قربانیانو مراجعه کړي د هغې په خبره د یاد تاوتریخوالي قربانیان د هر عمر لرونکې ښځې او نجونې دي د ښځو او نجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي ضد اداره لکه څنګه یې چې له نوم نه معلومیږي د ښځو او نجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو لپاره کار کوي دوی هڅه کوي تر څو د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي راکم او له منځه یوسي خو دا چې دغه اداره تر کومې توانېدلې چې د جنسي تیریو قضیو ته رسیدګي وکړي او عاملونو سره یې قانوني چلند وکړي دا به د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي ضد سارنوالۍ له مرستیال رئیس سینا شینامنصور نه واورو
په
ټوله کې زموږ سارنوالان په جدیت او شفافیت سره دوسیې څېړي او رسیدګي ورته کوي او دغه تحقیق نه پس یې مربوطه محکمې ته استوي یو سلو درې اویا قضیې درلودې چې دغه دوسیې هم په صداقت او ایماندارۍ سره د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي ضد سارنوالۍ د سارنوالانو لخوا د هیواد په بېلابېلو سیمو کې څېړل شوي او د نورو قانوني اجراءاتو لپاره اړوندو محکمو ته حواله شوي دي
د ښځو او نجونو په وړاندې تاوتریخوالی په تیره بیا جنسي تیری د دنیا په اکثره قوانینو کې جرم ګڼل کیږي او تیری کوونکي له قانوني سزا سره مخامخ کیږي خو په افغانستان کې د جنسي تیری قرباني شوې ښځې یا نجونې د ټولنې او کورنۍ له ډول ډول غبرګونونو سره مخ کیږي چې آن د ژوند تر پایه له دغه ضرر نه ځورېږي دا چې د جنسي تیری قرباني شوې ښځې او نجونې د رواني پلوه کوم حالت ګالي او د دوی دا بد حالت د دوی په کورنۍ او چاپیریال څه اغیزې پرې باسي دا به د ارواپو شرف الدین عظیمی په خبرو کې واورو
هغه ښځې چې جنسي تیری پکېږي د لنډ مهال لپاره دوی نه امید کېږي څوک یا غم سره مخامخ کېږي زاړي له ځان په کرکه کې ځان چټل ورته خریږي پیدای شي هم په ځان وژنه لاس پورې کړي اما په اوږد مهال کې په ژور خپګان له یو حادثې نه وروسته سټرس اخته کیږي
کورنۍ معمولا ټولنیز موقف او ځایګی له لاسه ورکوي فرهنګ او دودونه او رواجونه د خلکو ته په بده سترګه ګوري منځوي کوي ګوښه کوي هر ځای د دوی په اړه خبرې کوي او په اوږد مهال کې دوی ته ګڼې ټولنیزې ذهني عاطفي حتی جسمي او رواني ستونزې پیدا کوي
پر ښځو او نجونو جنسي تیری د دنیا اکثره انسانانو ته یو منفور عمل دی او د دنیا په ډیرو قوانینو کې ورته سخته سزا ټاکل شوې خو بیا هم داسې کسان شته چې د نورو جرمونو په څیر په ښځو او نجونو جنسي تیری کوي موږ په دې اړه د عامو خلکو خبرې هم را اخیستې دي په ګډه به یې واورو
زه صابر مومند یم د چلستون اوسیدونکی د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي په تیره بیا جنسي تیری د ډیرو ذلیل او وحشي انسانانو کار دی چې متاسفانه دا عمل زموږ په ټولنه کې زیات شوی هم دی
نو مینه سرلا د پکتیا ولایت اوسیدونکی په نارینه او ځنه کوي چې زو زیاته ظلمونه کوي په ښځو باندې
سنونه ما د پختیا ولایت اوسیدونکو په نوم د خزو چار وزارت د خوې سیم نه دی کړی به هیڅ کوم کار نه وکړي خزو د پاره
د خزو په وړاندې تاوتریخوالي ضد سارنوالۍ د راپورونو له مخې د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه پر ښځو او نجونو د جنسي تیری پیښې ثبت شوې دي دا چې په افغاني ټولنه کې د جنسي تیری عمده لاملونه کوم دي دا بل لیکوالې صفیه صدیقي نه واورو چې زموږ همکارې وږمې جبارخیل ورسره مرکه کړې ده
اغلی صدیقی که پسر کرا تا وبایست چی پا افغانستان که پر خزو اونجونو دا جنسی تیری ام دلا میلو نکم دی.
مونږ په دې باندې پیګو چې جنسي تاوتریخوالی یوازې دا نه ده چې یو سړی پسې څو کوتک راوخلی او په کوتک کې وهي. جنسي تاوتریخوالی کې وهل پکیشته، ټکول پکیشته، سترګک پکیشته، اوګه وهل پکیشته، پلغته وهل پکیشته، خراب خبرې کول شته. دا ټول هغه تاوتریخوالی ده چې د ښځو د ژوند ساحه ډیره راتنګي او ښځې مجبوریږي چې په منځوي ډول باندې ژوند وکړي، د کور او کورنۍ نه ځان بیل کړي، د ټولنې نه ځان بیل کړي. نو هغه د خطر لاملونه یې ډیر زیات دي. متاسفانه کله چې موږ تاسو هغه کورنۍ په پام کې کوو چې په اقتصادي لحاظ باندې ښځو باندې څومره مشکلات دي، دا ټول د دې سبب کېدای شي چې یو ښځه له جنسي تاوتریخوالي سره مخامخ شي.
څنګه کېدای شي چې د ښځو او نجونو په وړاندې تاوتریخوالی په ټولنه کې راکم شي؟
هغه څه چې په مجموع کې مونږ کولای شو د تاوتریخوالی د کمیدو په خاطر یا په موخه د نه کار وکړو، هغه دا ده چې د ښځې لپاره یو داسې چاپیریال برابر کړو چې ښځه پکې په آزاده باندې ژوند کولای شي. د مثال په توګه د ښځې نفقه ورکول، د ښځې لپاره جامه ورکول، ښځې ته عزت ورکول، ښځې ته د انسان په سترګه کتل یا نجونو ته، او بل خبره دا چې د تعلیم زمينه ورته مساعدول، او د کار بار همیشه په باندې دومره نه خودل چې خزه مجبور شي چې لکار او تختی. دا ټول هغه مسائل دي چې مونږ کولای شو د تاوتریخوالي مخنیوي پکې وکړو. او بل مونږ په دې باندې هم پیګو چې خزه متاسفانه په ټولنه کې همیشه د دوهم لاس وګړي په توګه استعمالېږي. هم د کور کار پیږي، هم د باندې کار پیږي، هم د پیسو د راټولولو هیله تینا کیږي یا تمه تینا کیږي. مثلا همدا پرون مخام د سړک په مخ باندې یو خزا چې چادرې په سر ده ناسته ده، درې ماشومان ورسره دی، ول ګورې لګولې په همدې باران واوره کې د سړک په مخ باندې سوال کوي په چارواکو کې، آیا داسې څوک نشته چې دا وګوري چې دا خزا ولې په دې مخام په دې نوښته په دې سړه هوا کې ناسته ده؟ دلته ګورو موږ چې کچيري د کار شرایط برابر شي، کچيري مغه خزا خپل کور کې د خپل کورنۍ کار چاپیریال تر څنګه یو ابرومندانه کار ولري چې دا غینه پیسې تر لاسه کړي او خپل کورنۍ ته مصرف کړي، هیڅکله به دغه سی یو مشکل سره نه مخامخ کیږي.
درنو اوریدونکو، د نیمه نړۍ د خبرونه چې پر خزو او نجونو د جنسي تیری په اړه جوړه شوې و، د پایلې تپ کې ورسېدو چې په افغانستان کې د خزو خدمت لاټړ ادارو پښتون کې هم پر خزو او نجونو جنسي تیری کیږي. خو له خزو خدمت لاټړ ادارې هڅه کوي ترڅو د دوی په وړاندې تاوتریخوالی په افغاني ټولنه کې راکم او لمنځه یوسي. د نیمه نړۍ د خبرونه هم دومره و. تر بیا د خدای په امان.
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوره اچار
جوړون کې ننګيار ناشنا
خوګوریدونکو سلام، خدای متوده او خوشاله لره. په ژمي کې له هرڅنه تودې جامې او توده کوټه خوان کوي، خو چې لرګي، سکاره، ګاز او یا هم برق وي، دلته خدا هر څه د سړی په سر دی. نو ځکه هر څوک نه کوټه تودولی شي او نه ځان، ټول ژمې له سړو ریګ دي. او دا دعاوي کوي چې چارواکو خدای مو خوار کا، خدای مو په نسمه مړوه، خدای مو د مونږ له زړه خبر کا. د خبرونه په پیل کې څو ګډوډ خبرونه دراوړو.
السلام علیکم، اوس واورئ څو ګډوډ خبرونه.
لند خبرونه دغه دی:
13 ورځم څو زره بیکاره پوهنتونی ځوانانو ته کار پیدا نشو.
دیوان د څلورم ماوین دوهم ماوین وویل چې سکال به افغانستان خطر کې وکړي، ځکه چې د ترقی وزیر ځوان دی.
د زړو وسلو دایک اوسم ټولیږي خو څوک نه ورکوي.
او وزیر سے بلا پسی دی او چاغ ریاست پوسټ زکه نه اعلانوي چې سورزی ورسته زومله په هنتونه خلاصيږي. دی خبرونو توصیل.
بی خبره آژانس خبر را کوي چې تیر ورځم څو زره بیکار په هنتونی ځوانانو ته کار پیدا نشو. د بیکاری وزارت ویان ماشوم پنبګل وویل چې موږ هڅه کوو خو د کار لپاره هیڅ منابع او کارځایونه نشته. ماشوم پنبګل چې نوی ویان شوی او د بیکاری د وزیر له خپلوانو څخه دی دغه خبره په ډیره سختۍ سره وکړه، ځکه چې پنبګل لا ماشوم دی او د خبرو کولو صحیح چل یې نه دی زده.
د در په در آژانس په یو خبر کې ویل شوي دي چې د ویان د څلورم معاون دوهم معاون وویل چې سږکال به افغانستان ښه ترقي وکړي، ځکه چې د ترقي وزیر ځوان دی. خبر زیاتوي چې ځوان وزیران ځوانې هیلې او ځوان ارمانونه لري، همدارنګه انرژي هم زیاته او ځوانه وي. خدا چې تجربه نه لري پروا نه کوي، ځکه هغه د تجربه وختونه تیر شوي او اوس ټول کارونه بې تجربه خلک کوي، نو ځکه هیواد په هر څه کې د شا لخوا اول نمره وي. د ترقۍ د چارو ماهرین باور لري که چارې همداسې بې تجربه کسان مخته یوسي، نو لرې نه ده چې هیواد به له ټولې نړۍ نه ګړندی روان وي. خوشاته
د در په در آژانس په یوه خبر کې ویل شوي چې د زړو وسلو دا یک اوس هم ټولیږي خو څوک یې نه ورکوي. خبر زیاتوي چې د زړو او له کاره لوېدلو وسلو په دا یک ټولولو میلیونونه ډالره مصرف شول، خو وسلې د څو لکو هم راټولې کړي نه دي، ځکه د وسلو خاوندانو خپلې وسلې دومره غرقې خخې کړي دي چې راویستل یې ډیر وخت غواړي، نو ځکه یې د دایک ورکولو ثواب هم په نصیب نه شو. خو دایک ټولونکې اوس هم تمه لري چې وسلې به ترلاسه کړي او هیواد به د غیر قانوني وسلو له شره خلاص کړي. د وسلو د چارو کارپوهان بیا وایي چې دایک ټولونکې په دې خبرو سره د خپلو ډبلو تنخواګانو د دوام هڅې کوي او دایک ته مرسته ورکوونکې ادارې امیدواره ساتي، کنه د دایک رواج بیخي له منځه تللی دی.
او د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې وزیر صاحب بلا پسې د یو چاغ ریاست پو ځکه نه اعلانوي چې څو ورځې وروسته یې زوم له پوهنتونه خلاصیږي. خبر زیاتوي چې یو ځل د وزیر صاحب بلا پسې زوم له پوهنتونه خلاص او مقرر شي، نو بیا به لکه د نورو مهمو پوستونو غوندې دا هم اعلان شي او په ډیرو سادهګانو به د ریاست خیال پلوونه ووهي. د حکومتي لوړو پوستونو اعلان ښه دی، ځکه که د لوړو زده کړو والا خوار ځوانان مقرر هم نشي، نو د یو څو ورځو لپاره خو به خیال پلو ووهي، ځکه چې له اعلان وروسته امتحان او له امتحان نه وروسته شارټ لیست کېدل او څو انټرویوګانې خامخا سړی ښه غوړ خیال پلو ته هڅوي. خبرونه خلاص په خلاص.
اوس په ښوونځیو کې زیاتره وخت د فلمونو کیسې کېږي، لکه داسې:
ښه د دې لپاره یې ووهله.
تینا لږ ورو خاندئ چې اوس به مو بیا استاد سر ته درېدلی وي.
شازی، تاسې د کوم فلم قصه کوئ؟
موږ د مه تیره دیوانه هو.
دا کوم فلم دی؟
نوی جوړ شوی، ډېره عاشقانه کیسه لري.
څه ډول؟
مثلا جلی له هلک سره د کوره تښتي او یو لارې کلي ته ځي او هلته پټیږي، خو هلته د کلي بدماش په نجلۍ سترګې سرې کړي او هلک ته وایي چې نجلۍ پرېږده او ځه.
ښه،
او بیا د فلم هلک جنګ ورسره وکړي او بدماش ووهي، اخرې بدماش ملګری شي، خو د نجلۍ پلار او ورور ته معلومه شي چې دوی یو لارې کلي سوناپور ته تللي دي.
بیا هغوی هم پسې ورځي؟
هو، خو کله چې دوی ورشي دوی له سوناپور نه پالامپور ته وتښتي.
غلی شه، څوک به پرونی درس په لنډ ډول تشریح کړي؟
زه صاحب.
وی وایه
صاحب، کله چې امریش پوری د امر خان د نیولو لپاره په کلی کې حمله وکړي او بشمیره نارینه او ښځې ووژني، نو ناڅاپه امر خان له خپلو کسانو سره پیرا شي او د امریش پوری لښکر راتاو کړي. دا وها هغه وها دا زغراب جوړ شي، نو اخر چې امریش پوری یوازې پاتې شي نو پښه په آس وړوي او پر مخ وتښتي.
شازی دا ته څه وایې؟ د درس په ځای د کوم فلم کیسه کوي؟
استاد ته پرېږده چې بیا څه کېږي.
استاد رښتیا وایي. شازی تو وایې چې امر خان کامیابیږي که نه؟
غلی شئ، دغه فلمونه له کاره ایستلی یې.
استاد سبا ته یې سي ډي درته راوړم، ډېر ښه فلم دی، ته یې یو ځل وګوره.
هلکې په آخر کې کامیابیږي که نه؟
او صاحب، خو په آخر کې د خوار پښې پرې کېږي او سترګې مړندېږي.
ښه ښه، دا څومره ښه فلم دی چې سبا ته یې سي ډي حتمي راوړي. د فلم نجلۍ بختوره ده چې میړه یې لوند شوی او ګوډ شوی دی. ټوله پاچاهي هم دې ته پاتې شوه.
پام وکړئ،
خیریت خو څنګه دې راغوښتیم؟
سو تنه کنزل ماران مې په کارو، ما ویل که راته پیدا کې.
چا ته کنزا پی کوي؟
مخالفینو ته. ما ویل چې په فیسبوک کې خلکو ته کنزا وکي.
ولی کنزل ماران خو مو ډیر درلوده، د انتخاباتو په وخت کې مو ډیر زیات ونیول.
هو، غواړم دا ځل داسې کسان وي چې خلکو ته د مور خور کنزل وکي او یا هم له دې نه هم بدې ردې ورته ووایي.
دا کار خو هغو نور هم کوو.
کوي، خو هغوی پیسې ډېرې غوښتې. غواړم دا پارزانه ونیسم.
مثلا پوچو؟
مثلا د یو کنزلو کمنټ لپاره 15 افغانۍ.
دا خو ډېر ارزانه دی.
نه دی ارزانه، اوس ډېرو کنزاو ته اړتیا ده، ځکه په موږ انتقادونه ورځ په ورځ ډېرېږي. نو باید موږ هم کنزل ډېر کړو چې د خلکو خولې بندې شي.
ښه، نو څو تنه ونیسو؟
800 خو دی.
پخوانی هم شته که نه؟
هو، خو هغوی په کمنټ هماغه 80 افغانۍ اخلي. هغوی بیا دا ښېګڼه لري چې کنزل منطقي او پرته له کنزلو څه نورې احساساتي خبرې هم ورسره یي.
سمه ده، زه به یې پیدا کړم.
پیدا یې کړه، هر سړی کولی شي په نورو نومونو څو نورې ایډیاګانې هم جوړې کړي. په دې ډول به یې ګټه هم ډېره شي.
نو په بل ډول دا کار نه شو کولای؟
نه، د دې خلکو د خلو بندولو یوازینۍ لار همدغه پوچ کنزل دي. له کنزلو پرته باید څه نورې ټاپې هم پرې ووهو. د ټاپو لپاره هم مطالب خوښ کړئ.
سمه ده، داسې وګڼه چې څو ورځې وروسته به فیسبوک ټول په کنزلو ډک وي. چا چې د موږ په خلاف خوله چوله کړي وي نو کم تر کمه به 2000 کنزل ورته شوي وي.
او سو د جاسوسۍ ټاپې به هم پرې وهل شوي وي.
فیسبوک دی.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، صادق سپینغر، سپوږمۍ، هیله زرمتۍ او زه یاسمین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 41، کندهار 22، کندز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
شالو پخار کے جوان کشالے کشالے جوان کشالے کشالے کشالو پخار کے دا کشالے سیاست نہ کاروبار نوے جو کد لیڈر نہ تور خامار نوے
خرج شول دیر قلمو.